روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در این برنامه فرامین رئیس جمهور جدید امریکا دونالد ترامپ سبب ایجاد نگرانی در متقاضیان افغان ویزای امریکا شده است. تنش در دو طرف مرز میان پاکستان و طالبان بالا گرفته است. و چند خبر دیگر، محکمه متهم حمله مرگبار میدان هوایی کابل در ویرجینیای امریکا محمد شریف الله به جرم خود اعتراف کرد. سفر پرمستار امریکایی به افغانستان با واکنش ها به آن، نایب قهرمانی پرورش اندامکار افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا، اولین سخنرانی دونالد ترامپ در امریکا با واکنش ها به آن. باز هم خوش آمدید. من سعدیه تجلی هستم. این هفته متهم حمله به میدان هوایی کابل به کمک پاکستان دستگیر و به امریکا منتقل شد. دستگیری عضو شاخه ولایت خراسان گروه تندرو دولت اسلامی داعش نشانه از بهبود روابط متشنج میان واشنگتن و اسلام آباد محسوب می شود. به گفته خوشناسان، دستگیری یک فرد مظنون وابسته به داعش خراسان در پاکستان و استرداد او به ایالات متحده نشان‌دهنده تجدید همکاری های ضد تروریستی میان دو کشور است. ایالات متحده محمد شریف الله، یکی از اعضای ارشد مظنون داعش خراسان شاخه افغانستان گروه دولت اسلامی را متهم کرده که در برنامه ریزی حمله انتحاری سال 2021 در خارج از میدان هوایی کابل که منجر به کشته شدن 13 سرباز امریکایی و 170 افغان شد نقش داشته است. شریف الله قرار بود در 5 مارچ در محکمه فدرال امریکا حاضر شود و در صورت محکومیت ممکن است به حبس ابد محکوم شود. پاکستان اعلام کرده که شریف الله معروف به جعفر اخیراً در ایالت بلوچستان در جنوب غرب پاکستان نزدیک مرز افغانستان دستگیر شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بر اساس گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی پاکستان از سوی اداره مرکزی استخبارات آمریکا یا CIA اطلاعات دریافت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی سالانه خود در 4 مارچ از اسلام آباد بابت کمک در دستگیری این هیولا قدردانی کرد. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان از ترامپ بابت اذعان و نقش کشورش در مبارزه با تروریسم تشکر کرد و وعده داد که به همکاری نزدیک با ایالات متحده برای تامین صلح و ثبات منطقه ادامه دهد. احسان الله تیپو محسود مدیر خبری پایگاه خبری خراسان دایری که گروه های شبه نظامی در افغانستان و پاکستان را دنبال می کند گفت که تحویل شریف الله از سوی پاکستان به معنای تقویت قابل توجه در روابط واشنگتن و اسلام آباد است. داعش خراسان که در افغانستان مستقر است، حملات مرگباری را علیه طالبان که در سال 2021 قدرت را دوباره در دست گرفتند انجام داده است. این گروه افراطی همچنان در سالهای اخیر حملات ویرانگر و سرخطسازی را در روسیه، ایران و تاجکستان سازماندهی کرده است. مقامات پاکستانی اعلام کردند که شریف الله یک تبعی افغانستان است، ادعایی که از سوی حکومت طالبان رد شده است.
طوری که میتوان مشاهده کرد، اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت ریاست دونالد ترامپ بالاخره انتخاب خود بین گروه حاکم در افغانستان یعنی گروه طالبان و حکومت پاکستان کرد. دونالد ترامپ فقط چند روز پیش در کانگرس از ایالات از پاکستان از حکومتش در رابطه با همکاری که در قسمت توقیف و استرداد یکی از توریست هایی که به نام شریف الله است و ای دست داشته در انفجاری که در میدان هوایی صورت گرفت که در نتیجه از او تعداد زیاد از افغان ها قبل از همه قربانی شدن، تعداد هم زخمی شدن و یک تعداد اساکر ایالات متحده آمریکا هم در مو وقت جانهای خود از دست دادن. تون معلوم میشه که به قول مقامات ایالات متحده آمریکا این همکاری را حکومت پاکستان کرده همراه ایالات متحده آمریکا و اداره های امنیتی شد. حال سوالی است که این آدم کی است؟ منابع امنیتی اسبق افغانستان به این باور هستند که قبلا این آدم از طرف ارگان های امنیتی افغانستان تعقیب شده بود و از طرف طالبان رها شده بود و این چطور باز دوباره در پاکستان مقیم شده بود و پاکستان ایره چطور دفتن و دست امریکای ها میتره. فکر میکنم هنوز در رابطه معلوماتی که قابل اعتماد باشه معلوم نیست، لیکن یک چیز هویدا است که یک بازی دیگر ایالات متحده آمریکا با کشور پروژه بگیر مزد بگیر به نام پاکستان در این منطقه احتمالا برابر اندازه که از یک طرف برنامه های طویل مدتی را که ایالات متحده آمریکا در منطقه داره باز هم از طریق نظامی های پاکستان را انطباقی بسازه و از طرف دیگه دونالد ترامپ پیوسته پافشاری میکنه که طالبا باید تسلیحات را که در قلمرو افغانستان پس از خروج قوای امریکا در وجود باقی مانده به امریکا دوباره مسترد میکنه. و دلچسپ است که پاکستان از این پیشنهاد امریکا پشتیبانی کرده و گفته که بله این اسلحه باید دوباره مسترد شود، چرا که از این علیه پاکستان استفاده صورت میگیره که البته طالبایی رد میکنن. لیکن چیزی که مشهود است و عبارت از این است که بازی نو در منطقه دوباره به یک ترتیب سر و سامان میگیره که یک بار دیگه ایالات متحده آمریکا همراه پاکستان که کشور قسمی که بیشتر خدمت شما عرض کردم کشور است که عموما پروژه ها را برنامه های کشورهای غیر مخصوصا فرا منطقی را در این منطقه انطباقی میسازه، یک بار دیگه پاکستان و ایالات متحده آمریکا با احتمال قوی با متحدین تکتیکی یا دوره‌ای احتمالا مبدل شوند و برنامه هایی که مطابق منافع ایالات متحده آمریکا است از طریق پاکستان با واسطه پاکستان توسط نظامی پاکستان پیاده خواهد شد. پاکستان در عوض از این پول به دست خواهد آورد و یک سلسله امتیازات دیگر که معمولا جنرال ها و استخباراتی های پاکستان عادت کردن به دریافت از اون. در عین حال نزدیکی ایالات متحده آمریکا و پاکستان مثل که قبلا هم قسمت اشاره کردم زنگ خطر است و طالبا و طالبا باید جمع کنن خود پالیسی های ملی را بیشتر سرش فکر بکنن، به هوش بیاین، رجوع بکنن به آرای مردم افغانستان تا یک حکومت مسئول مشروع و ملی را ایجاد بکنن. در او صورت افغانستان میتونه که از بازی های خطرناکی که در پیرامونش میتونه اتفاق بفته از او جلوگیری شده.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است که دولت ایالات متحده ممکن است فرمان جدیدی برای ممنوعیت سفر شهروندان افغانستان و پاکستان را صادر کند. این فرمان که گفته می شود هفته آینده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امضا خواهد شد، ممکن است ورود اتباع این کشورها به آمریکا را ممنوع کند. و نقل از سه منبع آگاه این تصمیم بر اساس بررسی‌های امنیتی و نقص در فرآیندهای بررسی سوابق متقاضیان سفر اتخاذ شده است. این منابع نخواستند نامشان فاش شود گفتند که افغانستان در فهرست کشورهای دارای ممنوعیت کامل سفر قرار خواهد گرفت، در حالی که پاکستان در فهرست پیشنهادی این ممنوعیت قرار دارد. بر اساس گزارش رویترز اگر این فرمان اجرایی شود ممکن است ده ها هزار شهروند افغانستان از جمله دارندگان ویزای مهاجرت ویژه یا SIV که قبلا برای اسکان در امریکا تایید شده بودند تحت تاثیر قرار گیرند. این افراد گمدتاً به دلیل همکاری ها با نیروهای امریکایی در افغانستان در معرض خطر انتخاب طالبان قرار دارند، اکنون با آینده نامعلوم روبرو هستند. در حالی که وزارت خارجه آمریکا هنوز به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند، گزارش‌ها نشان می‌دهند که برخی از مقامات در تلاشند دارندگان ویزای مهاجرت ویژه را از این ممنوعیت معاف کنند. با این حال احتمال تسبیبی معافیت کم گزارش شده است. خانواده هایی که بر اثر درگیری بین نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی در دورخم مجبور به ترک خانه های خود شدند، میگویند که با مشکلات شدید روبرو اند و نیاز به کمک دارند. از سوی دیگر یک مقام محلی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به شرط فاش نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که بیش از 1000 خانواده در 5 روز گذشته از دورخم به ولسوالی لرپور ولایت ننگرهار و مناطق دیگر بیجا شدند. این مقام یونیسیار افزود که تا حالی که بیش از 300 خیمه و بیجا شدگان در لالپور توزیع شده است. مقام های محلی در تورخم بر اثر های داخلی گفتند که تلاش میکنند تا به مشکلات بیجا شدگان رسیدگی شود. در همین حال مولوی عبدالکبیر سرپرست وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان در دیدار با عبدالرحمن نظامانی شارژ دفیر سفارت پاکستان در کابل روز پنجشنبه گفته است که مسدود کردن گذرگاه تورخم جنگ و خشونت رای حل نیست و مشکلات به گفته او جزئی میان دو طرف باید از طریق گفتگو حل شود. این مقام ارشد طالبان در این دیدار همچنان گفته است که از اقدامات مخرب در تورخم باید جلوگیری شود. ساکنان محلی میگویند که درگیری بین نیروهای طالبان و قوای مرزی پاکستان تا ساعت 4 صبح روز پنجشنبه ادامه داشت. طالبان تا حال کشته شدن 1 تن و زخمی شدن 8 نفر را در جریان درگیری ها در تورخم تایید کردند. گذرگاه تورخم از 2 هفته به این طرف مسدود است.
گذرگاه سرحدی تورخم از نزدیک به 2 هفته بسته است. ده ها موتر باربری در دو سوی مرز متوقف ماندند. انتظار برای راننده ها و مسافرین مخصوصا در ماه رمضان هر روز دشوارتر می شود.
ده روز می شود که دروازه بسته است، روزه هم است. خواست ما از حکومت این است که دروازه را باز کنند. شب را همینجا گذراندیم، خواب هم نکردیم، روزه را هم بدون سحری گرفتیم، تیراندازی هم می شود. دیگر چه بگویم، از حکومت تنها خواست ما این است که دروازه را باز کند، به خاطر که بسیار تاوان می کنیم، راننده ها و همگی تاوان می کنند.
یک شنبه شب در تورخم میان نیروهای طالبان و پاکستانی درگیری مسلحانه هم رخ داد که درباره تلفات احتمالی آن مقام‌های رسمی چیزی نگفتند. ویدیوهایی که از محل به رادیو آزادی فرستاده شده اند این صحنه‌های درگیری را نشان می‌دهد.
ساعت 1 شب بود که صدای فایر شروع شد. از پایین به دوش این طرف آمدیم تا پیش موترها رسیدیم. اینجا هم مسئولین ما را نمی گذاشتن. همه زندگی ما همین است. با مشکلات روبرو هستیم.
دروازه تورخم در 21 فوریه بسته شد. مقام های طالبان ادعا می کنند که پاکستان این گذرگاه را در اعتراض به اعمار پوسته های امنیتی در خاک افغانستان بسته کرد. اما حکومت پاکستان می گوید طالبان در مناطق ممنوعه پوسته می سازند و به گونه اعتراض گذرگاه تورخم را بستند. نشست هم بین نیروهای امنیتی پاکستان و طالبان در مورد باز شدن گذرگاه تورخم برگزار شده که نتیجه در پی نداشت. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفته است که بسته ماندن تورخم عمدترین گذرگاه تجارتی بین افغانستان و پاکستان روزانه حدود 1 میلیون دلار به تجار زیان می رساند.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف هشدار داده که خطر نامی غذایی در مناطق افغانستان زنان و کودکان را تهدید می‌کند. یونیسف در گزارش تازه‌ای که روز یکشنبه 12 اوت منتشر کرده گفته که 14.8 میلیون نفر، یعنی بیش از 1/3 جمعیت کشور، تا مارچ 2025 با نامی شدید غذایی مواجه خواهند بود. یونیسف همچنین خاطر نشان کرده که تأثیرات افزایش نامی غذایی در راست مدت در دراز مدت کمبود آب و خدمات صحی نامناسب و دسترسی محدود به خدمات صحی منجر به افزایش نرخ سوی تغذیه حاد در میان کودکان و زنان باردار شده است. در نتیجه تعداد مناطقی که در سطح 4 سوی تغذیه طبقه بندی شدند از 19 منطقه در سال 2024 و 56 منطقه در سال 2025 نزدیک به 3 برابر افزایش یافته است. طبق آمار این سازمان در مجموع 7.8 میلیون کودک زیر 5 سال وزن و زن در سال 2025 به کمک‌های تغذیه‌ای نیاز خواهند داشت که از این میان 3.5 میلیون کودک دچار سوء تغذیه حاد و 1.1 میلیون نیاز و درمان خواهد داشت.
با آسانی نفس کشیدن نمی‌تواند. نشانه‌هایی از بیماری سوء تغذیه در بدن او به وضاحت دیده می‌شود. خان محمد 3 ساله نزدیک به 6 ماه است که به همراه مادر بزرگش در شفاخانه حوزوی میرویس در مرکز کندهار بستری است. یاسر کودک دیگر است که به دلیل مشابه در همین شفاخانه بستر است. بخبیبی مادر یاسر میگوید که او ماه آینده 1 سال می شود. با گفته بخبیبی نه خودش شیر دارد و نه شرایط سخت اقتصادی به او اجازه می دهد که شیر خشک خریداری کند.
شدی مرتراب لغه سره مودنه کو دی زو دا ور کو لغه سره مودنه کی خپل شدی من استوچلی.
کندهار ولایتی است که نسبت به دیگر از ولایت ها شمار کودکان و مادران مبتلا به سوی تغذیه در آن بیشتر است. تمام بسترهای بخش سوی تغذیه در شفاخانه حوزوی میرویس کندهار پر است. احمد یکی دیگر از کودکان است که مادرش هنگام به دنیا آوردن او فوت کرده. مادر بزرگ احمد که اکنون از او مراقبت می کند می گوید که توان خرید شیر خشک را ندارد و به او چای سیاه و زوف که گیاه محلی است می دهد.
پیسه پیدا که درواغ نایی که گیاه تر آورم پیسه نایی نمی دالا ورده ده تا پریش شدی بلا ده غدی ده اصف شده پیدا سویدی ده جاره و ده خواری و ده متونه لبوشی و تون که لگر ده پردان بانی کاتو و ده غره سلا سمایو بایم.
دکتران مسئول این شفاخانه که نخواستند صدا و تصویرشان نشر شود به رادیو آزادی گفتند تنها در 6 ماه گذشته 5,500 کودک مبتلا به سوی تغذیه به این شفاخانه آورده شدند. کودکان زمانی که مواد مغذی مورد نیاز بدنشان را در رحم یا پس از تولد به اندازه کافی دریافت نکنند دچار سوی تغذیه می شوند. اما مشکل سوی تغذیه کودکان تنها در کندهار محدود نیست. خاطره باشنده دارلامان شهر کابل که مادر 3 فرزند است میگوید که فرزندانش سالم به دنیا میآیند اما چون اقتصادشان ضعیف است بدن سوی تغذیه میشوند.
اقتصاد ما ضعیف است، پدرجانش بیکار است، رسیدگی که نمیتونیم که غذای مکمل طفل ما را بدیم.
او میگوید که در گذشته است کلینیک ها غذای مخصوصی سوی تغذیه برای کودکان را به دست می آورد اما به گفته او اکنون آن هم متوقف شده.
این بچه یک ممتغذی بود، بردیمش دیگه مشکلش است گرزنه نمیتونه در تغذی بود، در وقت جدی اول کارتشان بند شده چون که مواد نیست در کلینیک ها از او خاطر.
کمیته بین المللی صلیب سرخ 3 ماه گذشته در گزارش گفته بود که نزدیک به 3 میلیون کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. در این گزارش آمده بود که تیم‌های سیار این کمیته موارد تکان دهنده سوی تغذیه شدید در کودکان را ثبت کرده است. وضعیت بد اقتصادی در افغانستان، بیکاری، کمبود کمک‌های جهانی و خشکسالی از عوامل اصلی سوی تغذیه در میان کودکان خردسال و زنان حامله دانسته می‌شوند. در بیشتر از 3 سال گذشته کمک‌های دارایی جهانی به افغان‌های نیازمند به میزان قابل توجه کاهش یافته است. اواخر سال گذشته برنامه جهانی غذا اعلام کرده بود که به دلیل کاهش بودجه مجبور به کاهش کمک‌های غذایی به بیش از 1 میلیون زن و کودک شدند. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا از احتمال توقف کمک‌های بشردوستانه به افغان‌ها خبر دادند. اما توقف یا کاهش این کمک‌های بشردوستانه چه تأثیری بر زندگی افراد نیازمند خواهد داشت؟ این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا کمک‌های بشری با شمار زیادی از کشورها از جمله افغانستان را موقتاً متوقف کرده است. کمیته مهاجرین نروژ که از عمده‌ترین اداره‌های امدادرسان در افغانستان است می‌گوید که میلیون‌ها تن از توقف این کمک‌ها متاثر می‌شوند.
بیش از 22 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز دارند که بیشتر از نیم آنها به نحو نیازمند کمک‌های غذایی‌اند. باید داشته باشیم که جنگ حالا پایان یافته اما آفت‌های طبیعی متعدد رخ داده و اقتصاد افغانستان در بحران است.
بحران انسانی در افغانستان، نامنی غذایی و کاهش کمک‌های اداره‌های بین‌المللی از جمله ایالات متحده احتمالاً تعداد کودکان را که از کمبود مواد غذایی به ویژه سوی تغذیه رنج می‌برند افزایش خواهد داد.
بدنسازان افغان در مسابقات آرنولد کلاسیک امریکا درخشیدند. علی بلال عنوان قهرمانی بخش فیزیک مردان در مسابقات آرنولد کلاسیک 2025 امریکا را از آن خود کرد و میر نصرالله انصاری عنوان نایب قهرمانی در بخش کلاسیک فیزیک و بادی بیلدینگ را به دست آورد. بلال سال گذشته در مسابقات مستر المپیا به مقام دوم دست یافته بود و در تلاش است امسال نیز در این مسابقات شرکت کند. میر انصاری این اولین حضورش در مسابقات آرنولد کلاسیک بود که دو مدال نقره به دست آورد. بیش از این هیچ ورزشکار افغان نتوانسته بود در هیچ کتگوری از پرورش اندام و رقابت‌های مستر المپیا راه پیدا کند.
خوشبختانه نتوانستم در بخش بادی بیلدینگ نایب قهرمان وزن خود شوم. شما می‌فهمید مسابقه بسیار یک مسابقه بزرگ است و در مسابقه پایینی و بالایی داره، ولی بازم خیلی خوشحال هستم که من توانستم مدال نقره نصیب مشه و ایره به همه همتان عزیز خود تبریک میگم. و ما بر از این مسابقه اصلا در بخش کلاسیک فیزیک آمادگی داشتم که در اون کتگوری هم اشتراک کردم، ولی بدبختانه در کلاسی که من اشتراک کرده بودم کلاس سی بود و کلاس بی بود و در کلاس سی یکی از ورزشکاران خیلی نامی امریکا که شما در سوشل میدیا هم بیننده هستین میبینین به نام سن سولک نام داره که به 8 میلیون سابسکرایبر در اینستاگرام و در یوتیوب و در همه جای خیلی مشهور است به حد کافی و سپورتر از این مسابقه هم بود. و در مسابقه در کتگوری ما که ما مسابقه کردیم خیلی بچه های تیار بود که خوشبختانه ما اولی که در استیج آمدم ما ویدیوها کل چیزها رو برتان به نشر میرسونم، شما خودتان بس قضاوت کنید. در سنتر بودم، در سنتر مانای زیر میتر یعنی تو بر اولی میجنگی، از اول در سنتر بودم و در آخر هم از سنتر ما رخصت کردم که رفتیم آمادگی و مسابقات فاینال خود بگیریم. وقتی بر فاینال آمدیم فیگور انفرادی خود گرفتیم، بعد از فیگور انفرادی خود نتایج اعلان میشد دیگه. ما بسیار زود خوش بودم، گفتم خیر از بادی بیلدینگ نایب قهرمان شدم این 100%، چون حریفا با من مقایسه نمیشدن. ولی ما استاد بودم که رزالت اعلان کنه، نه تنها ما سوختم بلکه حریفای ما هم دیگه کار سوختن، کتگوری ما را برعکس اعلان کردن. کسی که باید مقام پنجم میگرفت و گرفتن اول کردن. چرا؟ به دلیلی که سمسولک در کتگوری سی مسابقه داره و اگر دو کتگوری خود اولی رو بگیره و باید در اوورال هم پروکارت بگیره و او اگر با ما مقایسه شد خب کل دنیا میبینه، بخاطر که در کتگوری از او هر کس با او در اوورال هر کس با او مسابقه میگه اونو همه دنیا میدیدن، چون یک کس سلبریتیس و عکس‌ها و ویدیوهایش نشر میشد و بدنام میشد که کی رو با کی چه قسم اینا مقایسه کردن. با او دلیل کتگوری ما کسی که باید پنجم میشد او را اول کردم، بردم در کتگوری سی با سمسولک که اصلا مقایسه نمیشد و سمسولک دادم اوورالا که ما در گرفتم با پالیتک سزی و وعدم ایتون برتم یا آخر کار نیست.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندرامین بامیان و بخشی از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده است. این سفر به تازگی در حالی انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در سال 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندرامین را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کردند. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا اکنون واکنشی با حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
ویتنی رایت بازیگر فیلم‌های پورن آمریکایی در سفر غیرمنتظره به افغانستان تحت حاکمیت طالبان تصاویر از چند محل از جمله بندامیر و بخش از شهر هرات را در حساب اینستاگرام خود منتشر کرده. این سفر به تازگی در حال انجام شده که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 2021 محدودیت‌های شدید بر حقوق زنان اعمال کرده و حضور زنان افغان در پارک‌ها از جمله بندامیر را ممنوع کردند. همچنین طالبان بر سفر زنان بدون محرم هم ممنوعیت اعمال کرده است. مشخص نیست که ویتنی رایت چگونه توانسته به افغانستان وارد شود، زیرا شهروندان آمریکایی برای ورود به این کشور نیاز به ویزا دارند، در حالی که هیچ سفارت یا کنسولگری افغانستان در آمریکا فعال نیست. او به درخواست خبرگزاری اسوسییتد پرس برای توضیح درباره سفرش پاسخ نداده است. طالبان نیز تا کنون واکنشی به حضور این ستاره پرن در افغانستان نشان ندادند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک سخنرانی خبرساز خطاب به اعضای کنگره آنچه را که دستاوردهای حکومتش در 6 هفته گذشته خواند برجسته ساخت. در این گزارش بخشی از سخنان او را ببینید و نظر متخصصین را بشنوید.
نخستین سخنرانی رئیس جمهور دونالد ترامپ پس از 6 هفته کاری پر سر و صدا. با استفاده از این فرصت ترامپ اقدامات را برجسته ساخت که پس از رسیدن به قدرت برای دومین بار عملی کرده.
ما در 43 روز دستاوردهای داشتیم که اکثر حکومت‌ها در 4 یا 8 سال نداشته است و این آغاز کار است.
درباره جنگ اوکراین ترامپ گفت به نظر می رسد که روسیه و اوکراین برای پیشرفت به سوی مذاکرات آماده شدند.
امروز نامه از رئیس جمهور زلنسکی از اوکراین دریافت کردم که در آن نوشته است اوکراین آماده است به زودی ممکن به میز مذاکره حاضر شود تا به صلح پایدار نزدیک شویم. هیچ کس بیشتر از اوکراینی ها صلح نمی خواهد. او گفته است من و تیمم آماده هستیم که تحت رهبری قوی رئیس جمهور ترامپ به صلح پایدار برسیم. در مورد توافق بر سر معادن و امنیت اوکراین آماده است که آن را در هر زمان مناسب برای شما امضا کنند. همزمان بحث‌های جدی با روسیه داشته ایم و نشانه‌های قوی دریافت کرده ایم که آنها برای صلح آماده هستند.
And have received strong signals that they are ready for peace. You're not in a good
position. فقط چند روز پیش صحبت بین ترامپ و زلنسکی به تشنج لفظی کشید. یکی از متخصصین علوم سیاسی میگوید که به نظر میرسد ترامپ این تشنج را کنار گذاشته.
تقاضای استعفای زلنسکی مطرح نشد. هیچ صحبت در مورد این که اوکراین به حد کافی از تلاش‌های آمریکا برای برقراری صلح قدردانی نکرده مطرح نشد و از نامه زلنسکی به طور مفصل نقل قول شد. بنابراین این یک نکته مثبت بود که نشان می‌داد ممکن است برخی مسائل حل شوند. از طرف دیگر ما هیچ صحبت در مورد اثرگیری کمک‌های نظامی به اوکراین که مکنون تعلیق شده است، از جمله تجهیزات در حال انتقال یا حتی تجهیزاتی که به پولند رسیدن نشنیدیم. همچنین در مورد مسئله اصلی که انگیزه ها یا تهدیدهایی که میتوان از آن برای متوقف کردن ولادیمیر پوتین استفاده کرد هیچ چیز نشنیدیم.
دونالد ترامپ همچنان از اقدامات خود به هدف مهار کردن مهاجرت غیر قانونی، کاهش مصارف دولت و وضع کردن تعرفه های جدید سخن گفت.
فکر نمی کنم کسی از این شگفت زده باشد که سخنان او خیلی تهاجمی و ستیزه جوی نبود. او رئیس جمهوری است که احساس می کند هیچ محدودیتی ندارد و اجباری بر دوش ندارد. فکر می کنم او رئیس جمهوری است که واقعا اطرافیانش به او نه نمیگویند و فکر می کنم شما واقعا می توانید این را در نحوه برخورد و با مسائل ببینید.
جریان جلسه در موارد با اعتراض دموکرات ها مختل شد. یک عضو کنگره به همین دلیل از مجلس اخراج شد و شماره دیگر نشست را ترک کردند.
این بود از داشته‌های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
افغان طالبان تور پوری کوي چې داعش په پاکستان کې مشته. وروسته تر دې چې پاکستان ویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر پر مهال د کابل له هوایي ډګر سره د 2020 کال د اگست 16 نیټې د برید مسؤول واشنگتن ته وسپاره، د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد یو ورځ وروسته یعنی د مارچ په 15 وویل ګوري داعشان د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي. تر دې نږدې دوی اونۍ مخکې پاکستان تور پوری کړ چې طالبان د پولې په ممنوعه ځایونو کې تأسیسات جوړوي، همغه وو چې د تورخم دروازه یې بنده کړه او هلته نشت وشوي. د مارچ په 20 د تورخم د دروازې له بندېدو سره هم مهاله د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د ترکیې له TRT تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې افغان طالبان د پاکستان ته ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد استفاده نه کیږي. د دغو انتقادونو په لړ کې پاکستان د خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چټک کړی او طالبانو پاکستان تورن کړی چې له کډوالو سره ناسم چلند کیږي. په کابل کې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو څه باندې 3.5 کلونو کې د اسلام آباد او کابل تورونه پر یو بل زیات شوي، تر کوم بریده به دا اختلافات روان وي او ګټه به چا ته رسي؟ د بحث لپاره مو د همدې موضوع په ارتباط د سکایپ له لارې پخوانی افغان ډیپلومات په اسلام آباد کې افغان ډیپلومات امیر ګران را سره دی. عبدالته په سټوډیو کې په مشال ریډیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. ګران صاحب او مومن صاحب ښه راغلی. ګران صاحب څه فکر کوئ چې دغه اختلافات په لنډو اول کې له همدې را شروع کړو، د دغه اختلافاتو ګټه به څوک ترلاسه کوي؟
مننه کوم. خبره دلته دا ده چې وګوریا پاکستان او دی پاکستان پوځي استابلیشمنت دغه ټول سیزي د دوی دکتوراین یا د دوی غاز جیوپولیټیکی اهداف دا دي چې تروریزم او دی ترهګرو روزل دغه دوی د عایداتي منبع په حیث باندې له دغه څخه کار اخلي او پاکستان خپل ملي ګټي دی جیوپولیټیکی ملاحظاتو پرنا کې دغه تنظیموي. همدغه نفر سی په نوم دی محمد شریف الله نومیږي او دی جعفر په نامه باندې مستعار نوم باندې هم پیژندل شوی دی. دغه دی امریکا دی اف بی آی او دی سی آی ای دی معلوماتو لمخه یا دی هغه استخباراتي اطلاعات و لمخی چی دوی پلاس که لرل بیا کون وقت سی ترمپ اداره را منست سوا بیا دغا معلومات دی پاکستان آیسا یا دی پاکستان دی آیسا رئیس تورن جنرال عاصم ملک تا وسپارل او دوی ورسر همکاری شروع کرد. دلتا سوال پیدا کیجی چی هم دغا محمد شریف الله سی پو کابل که پو یوستم دی آگست باندی په 2020 کال کې د اگست په میاشت کې هغه عادي گیټ کې چې کومه 14 واسو
ګران صاحب وبښي، ګران صاحب وبښي، دا خو د دې هغه حقایق دي چې فاکتونه دي چې بیان سوي دي. خبره دا ده چې د دغه اختلافاتو ګټه چا ته رسی شي؟ کابل ته که اسلام آباد؟
زه فکر کوم چې ګټه نه کابل ته رسیږي او نه اسلام آباد ته رسیږي.
نو بخښه بیا عبدل ته سوال ده، نو سینه کابل ته ګټه رسیږي نه اسلام آباد ته، اول حل کین؟
دا خو ګوري شیبر صاحب، دلته مهمه دا ده چې پاکستان د تروریزم لا روزلو څخه او د تراګریزو فعالیتونو په کولو سره غواړي چې په افغانستان او کشمیر کې د سټاتس کو وساتی او لدغی لاری چخه دالری عایدات ترلاسه کړي. همدغه نیمه پیړی یا چباندی نیمه پیړی دوی وکولای سوای چې لدغی لاری چخه یا دغی جنگی اقتصاد پو ژوندی ساتلو کی یا پو ادامه ورکولو کی دوی پاکستان تا موقتی یا موضعی گټه ورسوي. پا په داسې حال کې چې اوس د پاکستان اقتصاد سخت له ستونزمن حالت سره مخامخ دی. همدا اوس IMF هیئت هلته راغلی دی، یا د صندوق وجهې بین المللي د پاکستان له مقاماتو سره په مذاکراتو اخته دی. هغوی په دوی باندې خپل شرایط مني. پاکستان په ډېر بد حالت کې دی. اوس وګوري ټرمپ چې دغه اعلان وکاو چې موږ دغه د 2020 کال د هغه میدان هوایی د تراګریز حمله هغه مسؤول کس یا مغز متفکر په لاس راوړی دی، او هغه به نن سبا راورسیږي. ما چې نن رسنۍ مطالعه کړې هغه هلته رسېدلی دی، هغه ریډ کلپ چې د اف بی آی یا د سی آی ای کوم چارواکی دی هغه اعلان وکاو چې دا رسېدلی دی. او همدغه داعش وګوری دا هغه پدیده ده چې رسنۍ په دغه باندې راپور ورکوي چې د بلوچستان په لورالایی کې، په مستون کې او په ځینو نورو سیمو کې دوی هلته ځالې جوړې کړې دي. او بله خبره دا ده چې دغه چې په پاکستان کې ونیول سو همدغه درې کاله مخکې د بایدن په اداره کې دغه هم په پاکستان کې وو، او ولې هلته نه نیو. اوس دغه موقع څخه په استفادې سره پاکستان غواړي چې د ترامپ توجه ځان ته راجلب کړي، ضمناً وکولای شي چې په منطقه کې یا په سیمه کې د امریکا د یو ځل بیا د یوه د تروریزم په ضد باندې یا د تروریزم په ټکولو کې د یوه متحد په حیث باندې وپېژندل شي، او له دغې لارې څخه یو ځل بیا ډالري عایدات.
مننه ګران صاحب، مننه. مومن صاحب، په خیبر پښتونخوا کې او یا په بلوچستان کې سیاستوال څه وایي؟ له مشال رادیو سره په خبرو کې څه ویلي دي چې دغه اختلافات د دواړو خواو لور ته ولې شته او ولې نه حل کیږي؟
نو هلته کې دا اوس چې زما خبرې وشولې نه د مارچ په شپږمه باندې، نو زیاتره همدا خبره کوله چې زه تاسو یم د کوم د سیمه ایزو چارو پوهانو ناغوی دا خبره کوله. کشم شاهد صاحب په پېښور کې هغه دا ویلي چې اصل کې په پاکستان کې ځینې حلقې نه غواړي چې پښتانه پرمختګ وکړي، هغوی مخکې لاړ شي. که دغه کاروبار که پرس که بندېږي، تورخم لاره بنده ده، نو د هغې تاوان هم د دواړو غاړو پښتنو ته رسېږي. بل هغوی افغان طالبان هم تورن کړل چې هغوی هم د خپل ولس په معیشت باندې، د هغوی په اقتصاد باندې هغې هیڅ پروا نه شته، خپلو سیاسي ګټو ته ګوري. هغوی خو دغه تورونه لګول. بل خو که بیا تاسو سیاستوالان وګورئ، نو د عوامي نشل ګوند مخکښ میات خروسین ویلي چې موږ ته پخپله په نظر راځي چې په هر ضلعه کې طالبان منظم دي، هغوی وسلوال منظم دي، هغوی غسیمې نیولې دي. نو چې موږ ته ښکاري نو د پاکستان پوځ ته ولې نه ښکاري؟ هغوی ولې دا د منځه نه وړي؟ نو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان هغه د شاوخوا شلو کالو چې کومه د خو بدو طالبانو پالیسي ده، وسلوالو پالیسي ده، هغې برقرار ساتلې ده. خو بد په پاکستان کې هغه وسلوال ته ویل کېږي چې کوم وسلوال په افغانستان کې بریدونه کوي، نغه خو وسلوال ګڼل کیږي، او چې کوم په پاکستان کې ناغه ته بد وسلوال ویل کیږي. دا غزه پوهان یا قم پرسته سیاسي ګوندونه دا خبره کوي. که څه هم د پاکستان پوس په وار وار دا خبره کړې ده چې موږ به توپیر عملیات کوو ټول وسلوال پر ضد. دغه سي مولانا فضل الرحمن د جمعیت العلماء اسلام وفه مشر دی، د مارچ په لومړۍ نیټه باندې هغه خپل هم دغه خبره وکړه چې د په خیبر پښتونخوا کې د ماخام د وروسته لارې، کوڅې، بازارونه دا د وسلوالو په کنټرول کې راځي. نو ولې امنیتي ځواکونه د دغې مخه نه نیسي؟ دغه سي د اسد قیصر کم چې د طریق انصاف مخکښ دی، د پاکستان اسمبلی پخوانی سپیکر دی، هغه هم دغه تور ولګو چې پاکستان پوځ دی باید د سیاست په ځای باندې امنیت ته مخه کړي. نو که څه هم د پاکستان پوځ په وار وار دغه تورونه رد کړي، خو د دې درې وړو د خبرو مقصد دا یا چې دوی کوم لور ته اشاره کوله، هغه همدغه خبره کوله چې څنګه ګران صاحب وویلې چې پاکستان لا هم غواړي چې د نړۍ پام دغه سیمې ته راواړي، او نړۍ ته ووایي چې موږ ته مالي مرستې بیا جاري کړي.
مبخشي مومن صاحب، نو دغه سیاستوالو دا خبره نه کوله چې که د پاملرنې موضوع وي، نو د پاکستان پوځ ته هم دا موضوع ډېره ګرانه پرېوتې ده. دا اوس د یو نوي انډیکس له مخې په نړۍ کې پاکستان دویم هیواد دی چې ترهګري بریدونه پکې ډېر کیږي، تازه راپور خپور شوی دی. او بلې خواته د پاکستان د پوځ تلفات هم ډېر دي، کم نه دي. مرجوبلم ډیر ورته اوشته دا واوري هر ورس هر ورس چاودنی وی نو د سیاستوال پدې کې څه وای
نو سیاستوال څه چې څنګه خبرې کوي هغه هم دغه خبره کوي چې کفرس کا پاکستان کې اکثرا کم اسټابلیشمنت شته یا چې کم د پوز مشران دي هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه که تاوان کیږي د سیمې د خلکو تاوان کیږي د ولسونو تاوان کیږي هغه هم دغه پاکستان په دې باندې تورنۍ د پاکستان اسټابلیشمنت چې هغه خپل موقتی ګټو ته ګوري هغه د ملک په سیاست باندې د ملک په اقتصاد باندې دا غویا غسه پروا نه شته
مننه ګران صاحب دغه مومن صاحب چې د سیاستوالو په وینا وویل چې د پاکستان پوز موقتی ګټو ته ګوري څه فکر کوي که چېرته دا موقتی ګټو ته ګوري تاسو مخکې آی ایم ایف ته اشاره وکړه دا خو هم اقتصاد خرابوي هم امنیت خرابوي نو موقتی ګټې د ډیر تاوان سبب کیدای نشي
سل په سلو کې شیبر صاحب لکه مومن صاحب هم اشاره وکوله زه د غلا نظر سره بالکل موافق یم ګوریا پاکستان کې همدغه حکومت سي پراس کې شهباز شریف ته دغه یو ډیپ سټیټ حالته هم موجود دی چې هغه پوز دی او په پاکستان کې آن له د محمد علی جناح له وخت څخه رانیولې تر ننه پورې همدغه ډیپ سټیټ یا همدغه پوځي دیکتاتوران یا پوځي اسټابلیشمنت واک چلوي همدا اوس مثلا هر د کوم ملک جمهور رئیس چې راشي لکه د ترکیې بل د پوز مشر جنرال عاصم منیر هغه ورسره یې په داسې حال کې چې دا د دوی وظیفه نه ده د پاکستان سیاست همدغه دی شیبر صاحب په 1953 کې په دغو وختو کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته ولاړ دا خبره ما د حسین حقانی چې هغه په امریکا کې د پاکستان سفیر و هغه یو کتاب لیکلی ده پاکستان بټوین between mosque and چیشای دغه سی کتاب ده نوم یې هغه لیکلی دی چې په 1952 کې کوم وخت چې جواهر لال نیرو امریکا ته راغی بیا د امریکا جمهور رئیس ترومن له هغه څخه سوال وکړ څه د تاسو لپاره څه کولی سم وایي جواهر لال نیرو ورته وویل چې موږ ته د تعلیم و تربیه لپاره د اقتصاد لپاره کتابونه راکړي دا وکړي یا وکړي بیا یو څه وخت بعد لیاقت علی خان هم هلته سفر وکاو همدغه سوال ترومن له لیاقت علی خان څخه هم وکاو لیاقت علی خان ورته وویلي چې موږ ته ټانکونه راکړي جنګي جګړیزي یا جنګي تیاری راکړي همدغسې مهمات راکړي نو پاکستان لغه ابتدا څخه تر ننه پورې په دغه لټه کې دی سي پوځي اسټابلیشمنت هغه د خپلو ګټو یا د خپلو موقتی ګټو لپاره پاکستان چور کړي همدغه جګړې سي سوي دي په دغه کې خو پوځیانو ته کوم تاوان نه دی رسیدلی او حتی پنجابیانو ته نه دی رسیدلی
مطلب تاوان نه دی رسیدلی یعنی پوځیان وژل شوي دي دا تازه په بنو کې دوی وژل شوي دي په بلوچستان کې دوی تلفات لري او دا د پنجاب خبره خلک کوي په پنجاب کې هغه مزدورکاران خواران په بلوچستان کې بيخي ورس نشي تیرولی په د 2015 کال د راپورونو له مخې په سلګونو عملیات په د تیرو دوو میاشتو کې په لسګونو عملیات د ترهګرو په ضد په پنجاب کې شوي د هغه ورځې په لاهور کې حتی یو پولیس ووژل شو او ټي ټي پي مسؤلیت واخیست یعنې داسې نه ده چې یعنې دغه اور په خپرېدو ده
شیبر صاحب اجازه دی
مهرباني
زما عرض دا دی چې په پاکستان کې هلته مسلط نظام چې دی هغه جاګیرداري سیستم ده هغلته حاکمه طبقه چې ده هغه پوځ ده په پنجاب کې هم څوک چې وژل کیږي هغه د غریبي طبقې څخه وژل کیږي همدغه بله ورځ چې په بنو کینټ کې حمله شوې ده په دغه کې خو 15 نفره اغو سپایان شهیدان دی امرسی وی دی په داسې حال کې چې ډیره مرګ ژوبل نورو خلکو ته اوشتي دی. نو دغه دی پنجابیانو لپاره یا د پاکستان دی حاکمی طبقه چې هغه پوځي استبلیشمنت او استخباراتی دغه غریب طبقه که وژل کیږي دای دوی لپاره دومره د اهمیت وړ نه دی. مقصد دوی باید خپل جیبونه ډک کړي لکه پرویز مشرف و جنرال کیانی و دغه وغه دغه ټول د پاکستان سرمایه دوی چور کړه. په دغه باندې کتابونه نوشته شوي دي چې یو لغې جملې څخه د ملیټري ان کارپوریشن په لندن کې یو عایشه صدیقه بولي هغې دغه کتاب لیکلی دی.
عایشه صدیقه ډېره تکړه ښځه ده، دغه نور کتابونه هم شته او د پاکستان د پوست په برخه کې په ورته وخت کې هغه هم دا خبره وس کوي. په دې وروستیو کې په یو مرکه کې عایشه صدیقی دا خبره وکړه چې د پاکستان پوځ د زوال په خوا ده د دې په وینا باندې، او یو علت یې هم دا ده چې له پوځه واک یوازې د نه کور کمانډر رسیدي، وایي د دې ټولو مشران اوس پنجابیان دي، او دا هم د دې سبب شوی دی چې نور ملتونه چې په پاکستان کې دي نور قومونه دي هغه یو ډول ناراضه شي.
بالکل عایشه صدیقی دغه خبره هم کوله، هغه ورځ ما هم سره خبرې کړې، هغوی دا خبره هم کوله چې اوس په پاکستان باندې د نړیوالو مرستې هغه بندې شوې دي. نو د هغې د وجې نه د 2013 نه راپدویخه دوی چې کومې ولسي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، کوم د حکومتي ادارې دي هغې ته نور هم ورنوتې دي، او د هغوی ځایونه نیسي د هغوی په کومو
تر کرکټه پورې.
نو دوی دغه خبره کوي، او که څه هم موږ په وار وار دا خبره وکړه چې پاکستان پوځ دا تور نه ردی چې هغوی دا و چې موږ په سیاست کې لاسوهنه نه کوو. او بله دا خبره ده چې څو ورځې مخکې د پاکستان د سولې مطالعاتو مرکز یو رپورټ مخته راغلی، تاسو وختي د نقصاناتو خبره وکړه، د مرګ ژوبلې خبره وکړه، هغه ویلي چې په 2023 کې په پاکستان کې شپږ سوه شل وسلوال حملې شوې دي، دغسې چاودنې شوي، بریدونه شوي دي، او په دې کې څه باندې 800 خلک هغې ته هغه وژل شوي دي، او دغسې بیا په سلګونو هغه ژوبل دي، او په دې کې زیاتره هم د پاکستان د پوځ سرتیري دي. نو دا خبره هم څنګه چې وختي تاسو خبره کوله چې پوځ ته هم مرګ ژوبل اوړي، خو که موږ دې ته راشو چې څنګه د مارچ په 14 باندې په بنو کې کوم په بنو پوځي چوڼۍ باندې دوه زمرګو بریدګرو هغوی حمله وکړله او بیا وروسته نښته وشوله، نو د هغې په نتیجه کې د خوا کې چې کوم کورونه و تر دې چې یو جومات هغه هم هغه کې وړنګېدو، او په هغې کې لسګونو کسان ته مرګ ژوبل وختن، لکه چې کله په سیمه کې بریدونه کېږي، وسلوالې حملې کېږي، تر دې چې په شمالي وزیرستان کې چرته چې هم د وسلوالو ترمنځ او د پوست ترمنځ نښتې کېږي، ډرون حملې کېږي، نو په هغه کې اکثره هم خلک عام ولس هغه وژل کېږي، هغوی ته مرګ ژوبل جنګ دی، جنګ، او که پرس که بې کوره کېږي نو دا غځې خلک بې کوره کېږي، او دا غځې خلک اوس وایي چې موږ خپل کورونه نه پرېږدو، ځکه چې د تیرو شلو کالونه مسلسل همدغه عملیات دي، او
ګران صاحب د محمد صاحب چې اوس وایي چې خلک وایي چې کورونه نه پرېږدو او دا جګړې به روانې وي، او له افغانستان سره هم د دوی روابط خراب دي، بیا مخه په پیل کې کومه خبره وه، د دې نتیجه به څه وي؟ یعنی تر کله پورې به دغه اختلافات هم دغسې روان وي، او کله به تورخم بند وي، کله به په بنو کې چاودنه کېږي شي، کله به په کابل کې چاودنه کېږي شي، څه فکر کوئ؟
زما پر باور باندې شیبر صاحب چې په خپل د پاکستان واکمنان یا دغه پوځي دیکتاتوران هغوی د تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. وستاسو ته معلومه ده چې پاکستان له هند سره په جګړو کې څو ځله ډېر شرمونکی شکست خوړلی دی. د هغې جملې څخه په 1971 کې چې په 14 دسمبر 93,000 څخه زیات پوځیان هلته یې پتلونونه ورته وویستل او هغه ورته تسلیم شول. بیا د یوې موافقې په نتیجه کې چې ذوالفقار علي بوټو په سیمله کې له اندرا ګاندي سره وکړه او هغه پوځیان راخلاص شول، او همدغه امیر عبدالله خان نیازی یا جنرال ټیکا خان چې د دغه عملیاتو مشران ول، هغوی تر د اخیر د مرګه پورې په ایبټ آباد یا په پنجاب په کومه سیمه کې اوسېدل. البته ټکا خان او امیر عبدالله خان نیازی زخوالته و ما چې بیا دای مرسلو. نو خبره دلته دا ده چې دوی له تاریخ څخه د عبرت درس نه اخلي. دوی وس وګوري سخت اقتصاد د دوی له سخت ژور بحران سره مخامخ دی، نرخونه زشته زیات جګ دي، د پاکستان خلق د دې ضرورت لري چې هلته باید اقتصادي ریفورم وسي، اصلاحات رامنځته سي، له عربستان څخه، له متحده عربي اماراتو څخه، له چین څخه همدغه کچکول نیولی ده، پورونه ځینې غواړي. خو بې شرمۍ سره د افغانستان په امورو کې همدغه که ووایو چې اویا کاله کېږي چې مداخله کوي، دوی له دې مداخلې څخه لاس نه اخلي. دلته متاسفانه چې د دغه ټول بار یا د دغه ټول تاوان او ضرر د پاکستان پرګنو ته رسیږي، د پاکستان غریبو خلکو ته رسیږي. له هغې جملې څخه په خیبر پښتونخوا، دغسې په قبایلي پټاره او همدغسې په بلوچستان کې اوس مثلا دغسې حملې چې دغه په بنو کې وسوله، د بنو په پوځي چاونۍ کې دغسې حملې په بلوچستان کې هر ورځ کېږي. دا حملې د مجید بریګیډ په نامه باندې یو څوک دی چې هغه د بیل ای یا بلوچستان لیبریشن آرمی یو ډېر فعال غړی دی، هغوی سرته رسوي.
البته وبخښئ، د بلوچستان په برخه کې تازه راپور دا دی چې د بلوچستان بیلابیل وسلوالې ډلې حتی د سند له یوې وسلوالې ډلې سره جرګه شوي دي چې یو پوځ به جوړوي. مومن صاحب، په دې برخه کې تاسو څه راپور څه نه درلود په مشال راډیو کې؟ څه دا وضعیت په کومه خوا روان دی؟
نو عجیبه خبره دا ده چې د پوبونو کې چې کوم برید وشو، د هغې نه یو ورځ وروسته په 15 مارچ باندې د پاکستان وزیر اعظم، د پاکستان فوجو، د خبر پښتونخوا اعلی وزیر، دوی دا تور پورې کړ چې دغه وسلوال چې کومه دی دا د افغانستان ته راغلی وو او له دې منصوبندي هلته کې شو، باید موږ په دې لړ کې اقدامات وکړو. په 15 باندې دوی دا خبره کوي، او په 14 مارچ باندې د شهباز شریف د حکومت په پاکستان کې یو کال پوره شو، په هغه ورځ دا وایي چې دا وسلوال په اشاره ویلي چې دا د عمران خان په وخت کې راوستل شوي قبایلي سیمو ته، پاکستان ته، او د هغه وخت د استخباراتي ادارې مشر فیض حمید د هغه په سلا باندې. نو په یو ورځ باندې د پاکستان وزیر اعظم په 15 مارچ وایي چې دا د افغانستان نه پلان کیږي، او د دې یو ورځ مخکې د مارچ په 14 باندې وایي چې دا د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په وخت کې د پوځ په سلا باندې د ټي ټي پی سره د سولې د خبرو په نتیجه کې دا وسلوال په پاکستان ته راوستل یا د پاکستان د جیلونو نه خوشې شول. نو د پاکستان وزیر اعظم په خپله باندې کلیر نه دی لکه چې دا مسله د کوم ځای نه شروع شوې ده او دا مسله به حل کیږي څنګه. خا بلخوا چې څومره هم په سیمه کې زموږ د پوهانو سره خبرې کیږي، نو هغوی هم دغه خبره کوي چې تر دې چې داعش او ټي ټي پي په لاندې کچه باندې یو بل سره همکاري کوي، په دغه کې چې کوم برید شو په درمان په ډله باندې په باجوړ کې، او په هغه کې څه باندې 50 کسان مړه شوي، نو دوی دغه خبره کوله. د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې چارواکو دا خبره کړې وه، خالد سهیل د خیبر پښتونخوا، چې دا ټي ټي پي او داعش په شریکه باندې دا پلان کړی و دا منصوبه. نو په پاکستان کې تاسو ویلي چې د مجید بریګیډ او د طالبانو، بلکې د ټي ټي پي او داعش، که تاسو ګورئ داعش د افغان طالبانو خلاف جنګیږي په افغانستان کې. اول د کې افغان طالبان او ټي ټي پي په یو پیج باندې ګڼل کیږي، خو د هغې باوجود ټي ټي پي په پاکستان کې د داعش سره ملګرتیا کوي.
دا خو د ترهګرې ډلې کله ناکله وبخشي همدغه شی هم وي چې یو ځای سره اختلاف، لکه د سوریې ترهګرې ډلې سوي تر دې مخکې، تر دې د اشاره له حکومت نه مخکې یو ځای به له حکومت سره، د بشار الاسد له حکومت سره په یو برخه به یو ځای و، یو برخه به مخالفه و. د خپل اشاره یو وخت له القاعده سره نږدې و، بیا یې له سره اختلاف شو. یعنی دوی خپلو ماقتی ګټو ته ګوري، لیکن ګرام صاحب دغه ماقتی ګټو ته چې دا خلک ګوري، که په پا پاکستان کې دننه دي، که په افغانستان کې دننه دي، دغه د ټولې سیمې وضعیت به څرنګه شي ورسره؟
زما په باور باندې شیبر صاحب، چې دلته افغانستان زموږ سیمه او نړۍ له جیوپولیټیکي چیلنجونو او ننګونو سره مخامخ دی، وس دغه ننګونې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي یا په اوکراین کې داسې په ډراماتیک ډول باندې رامنځته کیږي، او په افغانستان او دغه سیمه کې دا ګوري، یا دا پخوا دغسې نه ولي او دا به نوري هم خراب شي. د مثال په ډول باندې همدغه د منځنی شرق حالات که موږ او تاسو راواخلو او د ډلهیزې میډیا له نظره یې وڅېړو، دلته خو وګورو یا هغه دا د سوریې د جولان یا د ګولان سیمې دغه اسرائیلو ونیولې او هلته کورونه پکې جوړوي، د جنوبي لبنان سیمې ونیولې. دا هغه نقشه وله چې په 2006 کال کې وو یا په 2004 کې وو چې د کندلیزا رایس هغه د ګریټر میډلیست نقشه وړاندې کړله، او بیا نتنیاهو هم په ملګرو ملتو د دغه 2024 کال په جنرال اسامبلی کې همدغه نقشه راویستله او د ګریټر اسرائیل خبره یې وکوله. دلته ګوري دغه ټول چیلنجونه یا دغه ټولې ننګونې دغه سیمه نارامه کوي، او دغه اور لمنه تر اوس هغه ده لکه تاسو چې ورته مخکې اشاره وکوله چې له قبایلي پټاري څخه هغه دی بنو ته راغله، اوس له بنو څخه ډیره اسماعیل خان ته مغه اکوړه خطک ته راورسېده. اوس هغه یو هفته یا څو هفتې په مخکې هغه ده د مولانا سمیع الحق زوی حامد الحق وګوري یو ملا ولو د یو ملا په جامه کې هغه دته ورغی او روغبړی ورسره کاوه او دغه سې والوزاوه چې وایلو زاولو هغه د شپږ وکسه ورسره مړه سول، یعنی تر اکوړه خټک پورې چې هغه مثلا دا سیمه چې ما لیدلې د اکوړه خټک دی اټک خواته یا د دغه هغو خواته نږدې ده سي یې خواته بیا مارګله ده
پورې په دې سمولحق به ویلې چې دا زما طالبان به یادول ول، دا زما د بچو په شان ده کې دا زما شاګردان دي، او د افغان طالبانو ډېر روزده کړې په حقاني مدرسه کې کړي دي. نو د طالبانو استاد ځان ته ویونکې او طالبان مې خپل بچی ګڼل، هغه په خپله مو وجل شو پته ونه لګېدله، او اوس یې په زوی باندې هم ځانمرګي بریدو شو چې د کوم ځای نه د ترهګرۍ او د وسلوالۍ دغه خبره شروع شوې وه، په هغه ځای باندې واپس هغو ته راتاو شو.
و د سمیع الحق په باب باندې مومن صاحب په هغه وخت کې چې ما د هند او د پاکستان میډیا مطالعه کړې ده، په هغه ګوري په راولپنډي کې په یوه کوټه کې ولو، بیا وایي یو نفر ورننووت په چړو باندې په چاقو باندې داسې سوری برای واچولو. دا وایي د پاکستان د استخباراتو لاسه ووژل شو. دا خو هغه مزدوران دي یا هغه مهري دي یا هغه پدیده ده چې د خپلو اهدافو لپاره د پاکستان استخبارات او پوځي استبلیشمنت له دوی څخه کار اخلي، او بیا یې د ضرورت په وخت کې بیرته له منځه وړي. دلته یو وخت په 1953-54 کې د پاکستان د هغه وخت واکمن سي جنرال سکندر مرزا ولو او غلام احمد گورنر جنرال وسي، هغه یو فلج انسان ولو. 1954 صدر زمان یې داسې په دوو کالو کې یو په بل پسې له منځه یووړل، استعفا ته یې مجبور کړل، پسې واخیستل. بیا جواهر لال نیرو ورته وویلې وایي مای اتنی جلدی مې زه وایي په دومره عجله سره یا په دومره بیړه سره خپل واسکټ یا دغه نه بدلوم لکه چې په پاکستان کې وزرای اعظم بدلیږي. او بیا د پاکستان دغه وخت واکمنانو دا ورته وویلې چې دیس از دکتراین آف نیسسټی، یعنی د ضرورت د تیوري په اساس باندې